آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
درنو او عزتمندو اوریدونکو، السلام علیکم. په افغانستان کې د قوي ملي وحدت او ملي بیدارۍ په هیله د خبرونه پیل شوه. زه جان خالو کوزه او ظریف نظر د خبرونه کوربه یو. عزیزانو، تاریخ شاهد ده چې د هند سترې وچې له ویش او په 1940 میلادي کال کې د پاکستان په نامه دولت پر رامنځته کېدو سره د ختیځ او جنوبي آسیا سیاسي چاپیریال بدل شو. په نورو ستونزو سربیره د ډیورن او کشمیر مسلې د سیمې ثبات او امنیت ته ستر ګواښونه مخامخ کړل چې دا حالت تر دې دمه هم دوام لري. پاکستان چې په 1940 لسیزه کې د بنګلادیش آزادۍ ته سر ټیټ کړ او جنرال نیازی له خپلو پوځیانو سره د بنګالیانو ملي مقاومت ته سلامي شو، د پاکستان پوځیانو افغانستان د خپل ستراتیژۍ عمق وګڼه او خپل قوت یې د دغه هیواد بې ثباتۍ ته متوجه کړ. د ذوالفقار علي بوټو د واکمنۍ پر مهال یو شمېر اسلامي بنسټپالي د افغانستان په ختیځو برخو کې تمویل شول او د سردار محمد داود د رژیم د ړنګولو لپاره یې وسلواله مبارزه پیل کړه. دا چې اسلامي بنسټپالو یا اخوانیانو په ملت کې ریښې نوې غځولې، مقاومت یې په غرنیو سیمو کې محدود او راکټ پاتې شو او مشران یې د ISI په روزنځایونو او کیمپونو کې دېره شول. په 1980 کال، یعنی هغه مهال چې کمونستانو د غوایي په ومه د محمد داود رژیم ړنګ کړ او د مظلوم ملت له عناناتو، دودونو او اسلامي ارزښتونو پر خلاف د فرمانونو عملي کول، د خلکو نیول او وژل پیل کړل، ولس ته له هجرت او مقاومت پرته بله لار پاته نه شوه او په میلیونونو افغانان ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته مهاجر شول. پاکستانی پوځیانو د لویدیځ او عربو په پیسو او وسلو د افغانانو د مقاومت دلالي په غاړه واخیسته. د خلکو ملي احساسات د اسلامي جهاد تر نامه لاندې تنظیم او په خپله ګټه استعمال کړل. د میلیونونو افغانانو په قربانیو او د وطن په ورانېدو شورویانو په افغانستان کې ماتې وخوړله او وتلو ته اړ شول. د جهاد په دوران کې په سیمه کې د کمونستانو د نفوذ د مخنیوي په مقصد د پاکستان په صوبه سرحد او قبایلي سیمو کې په زرونو مدرسې او پوځي کمپونه جوړ شول. زیات شمیر عربان، چشنیایان، یوغور، ازبکان، تاجکستانیان او نور هم په دغو کمپونو کې وروزل شول. په 1992 کال کې مجاهدین د کابل په ارګ واکمن شول او جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله د ملګرو ملتونو په دفتر کې دیره شو. په تنظیمي جګړو کې په زرونو کابل خاریان شهیدان شول او خار په کنډوالو بدل شو. د 1986 کال د سپتمبر په 26مه طالبان په کابل مسلط شول او ډاکټر نجیب الله یې پر ډېرې بېرحمۍ او د ټولو نړیوالو بشري او انساني اصولو پر خلاف په دار وځړاوه. په افغانستان کې د سیاسي اشخاصو، مشرانو، عوامو، خلکو، ملکی کسانو قتلونو دوام درلود او نړیوالو ورباندې غوږونه کاڼي کړي ول. خو کله چې د 2001 کال د سپتمبر په 11مه ترورستانو د امریکا په زړه کې ترورستي حملې وکړې، امریکا د یو نړیوال ائتلاف په مرسته افغانستان ته عسکر واستول، د طالبانو رژیم یې ړنګ کړ او د بن په کانفرانس کې د تنظیم، سمت، ژبې او مذهب پر اساس د یو کمزوري حکومت اساس کېښوده. په لومړیو دوو دریو کلونو کې د ګاونډیانو مداخلې بندې شوې وې او په افغانستان کې د سولې او پرمختګ هیلې بیخي زیاتې وې. له کومې ورځې چې امریکا له افغانستان څخه د عسکرو د ایستلو خبره کړې، شخړې اوج ته رسېدلې. وتلي او مهم شخصیتونه، پولیس، د ملي پوځ عسکر او حکومتي چارواکي یو په بل پسې وژل کېږي. د دغو وژنو وروستۍ قرباني د سولې د عالي شورا رئیس استاد برهان الدین ربانی و. افغانانو په وار وار ویلي چې د تروریزم مرکزونه د افغانستان له پولې اخوا دي او نړیوال که تکړه وي او په رښتیا هم غواړي چې د افغانانو دا روان کړاو او مصیبت دې ختم شي، نو د ترورستانو د روزنې، تجهیز او امن ځایونو پسې باید ورشي. دا چې د ترورستانو امن ځایونو د افغانستان امنیت او ثبات تر کومه حده تر ګواښ لاندې کړی او دا ستونزه باید څنګه او د چا لخوا حل شي، د امریکا او پاکستان د اوسني تریخوالي اغیز به په افغانستان څه ډول وي، دا او نورې پوښتنې به له محترمو میلمنو سره په خبرو کې حل شي. د کابل په سټډیو کې محترم میلمانه دي، په ولسي جرګې کې د دفاعي چارو د کمیسیون رئیسه محترمه شکریا بارکزی، د افغان نشراتي مرکز مشر ښاغلی حاجی سید داود.
تشکر. شنوندگان نهایت عزیز و میهمانای محترم، السلام علیکم و برنامه ما مثل همیشه خوش آمدید.
تشکر نظر صاحب. حاجی صاحب، سید داود په سټډیو کې تشریف لري. حاجی صاحب ستړی مشه، په خیر راغلی.
خوش آمدید حاجی صاحب.
مننه صاحب، ژوند دی وسه.
حاجی صاحب، تاسو ته خدا تاریخ معلوم دی د جهاد او په دې ټولو مسایلو کې تاسو د یو عیني شاهد په توګه هم یعنی تشریف لري او تشریف هم درلود، هر څه په سترګو لیدلې دي. دغه د امن ځایونو ستونزه به څنګه حل شي، څوک به حل کړي، او دا د پاکستان او د امریکا د اوسنیو تاوتریخوالی به د افغانستان په حالاتو څنګه اغیز وکړي او افغانان څنګه د حالت نه ګټه اخیستلی شي؟ صاحب،
بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ټولو د مخه خپل سلامونه او ښې هیلې د آزادۍ د راډیو ډیرو درنو اوریدونکو ته او محترمو کارکوونکو ته وړاندې کوم.
تشکر صاحب.
زما ارزدا دی صاحب، په دغه اړوند چې د امریکا او د پاکستان کړکیچ، د افغانستان او د پاکستان کړکیچ په اړوند زه دومره ویلی شم چې کله ولسمشر کرزی د دویم ځل دپاره په 2009 کال کې د لوړې مراسم پورته کول دی. خپل د لوړې په مراسمو کې باز ټکو ته اشاره وکړه چې زه به ملي روغه جوړه کوم، زه به ګاونډیو سره ښې اړیکې جوړوم، او زه به بالاخره افغاني امنیتي قواو ته د نړیوالو قواو نه امنیت لیږدوم. خو د دې سره نورې د لکه د فساد لرې کول ښه حکومتداري دا خبرې هم وي. نړیوالې ټولنې دې ته ښه راغلاست ویلې، او په 2010 کال په جنوري کې د ښاغلي حامد کرزي او د پاکستان د پوځونو د لوی درستیز ښاغلي اشفاق کیانی ترمنځ دوه په دوه ملاقاتونه په اسلام آباد کې وشو، او دا اړیکې سره وتړلې. او یو میاشت بعد داسې خبرونه خپاره شول چې د مولوي صاحب حقانی زوی سراج الدین حقانی هم کابل ته راغلی دی، او په دغه ملاقات کې کرزي صاحب سره او کیانی سره سهم اخیسته دی. دغه موضوع دوام وکړ. تقریبا په 2010 کال کې نړیواله ټولنه هم خوشحاله وه، او په کابل کې د کابل کانفرنس د جولای په میاشت کې جوړ شو. په دغه کانفرنس کې بیا هم نړیواله ټولنې په دغه مسایلو خصوصا د انتقال په مسالې باندې تاکید وکړ. دا موضوع بالاخره راغله د 2010 کال د نومبر په میاشت کې په لیزبون کې نړیوالې ټولنې غونډه وکړه، او په هغې کې دا مسله دغه شوه چې د نړیوالو قواو نه به امنیتي چارې افغان ځواکونو ته په 2011 کال کې سپارل کیږي. واقعا همدغه کار هم وشو. په 2011 کال د جولای په میاشت کې دا عملیه په و ښارونو ولایتونو کې شروع شوه. په دې جریان کې د می په 2 نیټه په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن پیښه وشوه، او د دې پیښې سره سره د امریکا او پاکستان ترمنځ کړکیچ شروع شو. په دې معنی چې د امریکي ولسونو داسې فکر کوو چې موږ دا لس کاله په منطقه کې جنګیږو، پیسې ورکوو، پاکستانیانو سره مرسته کوو، بالاخره زموږ دښمن په خپله خاوره کې ساتلی و. کانګرس سنا هم غبرګونونه وښودل، او تقریبا د 2.8 بلیونو ډالرو درېیمه برخه یې ماتله کړه. په دې جریان کې په تر دغه وخته پورې د افغانستان او پاکستان اړیکې هم ښې وې. پاکستانیانو په دغه دوو کلونو کې، تیرو دوو کلونو کې، د کرزي صاحب د اړیکو نه دغسې یو استفاده مو کړه چې هر کانفرنس کې به کرزي صاحب نړیواله ټولنه ملامتول، امریکایان به ملامتول، ناتو اصاف به ملامتول، او دوی سره تقریبا مخ په مخ شو. یعنی کرزي صاحب متاسفانه په هغې وخت کې دې شي ته پام ونه کړ چې پاکستان غواړي چې افغانستان د نړیوالې ټولنې نه تجرید کړي. کله چې په پاکستان باندې دغسې مشکلات راغله، بیا هم کرزی صاحب چپ پات شو، او د اسامه بن لادن او د پاکستان د امریکایانو په ارتباط څه ونه ویلي. په دې جریان کې صاحب مسله کله چې اوج ونیو، دلته د انتقال خبره وشوه، د ملي روغې جوړې خبره روانه شوه، امریکایانو راسن طالبانو سره خبرې شروع کړې. تاسو خبر یاست درې ځلې په قطر کې، په جرمني کې، د سیطیب هغه په نمایندګۍ باندې امریکایانو دوی سره خبرې وکړې، او بالاخره پاکستانیان په دې باندې په غوسه شول. کله چې طیب هغه راغی کراچۍ ته، یو نیم میاشت د مخه هغه په کور کې نظر بند کړ. دغې زینه د پاکستان او د افغانستان اړیکې مخ په خرابېدو شوې. تقریبا په دغه تیرو 15 میاشتو کې لکه تاسو ورته اشاره وکړه، په ملي دفاع وزارت باندې حمله، په 400 بستر حمله، د برطانیې په کلتوري مرکز حمله، په کانټیننټل حمله، د عبدالحق په څلورلارې کې دغه حملې، د امریکا په سفارت او د ناسو ایصاف او د ملي امنیت په دغه باندې ترسره شوې. او د بلې خوانه تاسو پوهیږئ تقریبا په دې 2.5-3 میاشتو کې د پاکستان توپخانې چې په دغه تیره شپه خبر ده چې تقریبا په دې 2 ورځو کې د 600 په شاوخوا کې توپونه په کونړ، نورستان، په دغه ولایتونو کې دوی ویشت دي. نو زه داسې فکر کوم چې پاکستانیان اوس په دې هیله دي که افغانستان کې روغ او جوړه راځي، باید نوښت پاکستانیانو سره یې. لکه څنګه چې تاسو تاریخي مسلې ته اشاره وکړه، په 1990 کال کې کله چې د جنیو مذاکرات وو، هلته پاکستان سره نوښت وو. یعنی د مجاهدینو مهاجرینو استازیتوب پاکستانیانو کوو. نو اوس دوی په دې چورت کې دي چې بیا هم که دلته ملي روغه جوړه د طالبانو، د امریکایانو او د افغانستان دولت ترمنځ راځي، هم دوی باید کلیدي رول ولري. دویمه مسله چې پاکستانیان ډیر په قهر او په غضب کړه، هغه دا و چې 2 میاشتې د مخه کله چې کرزی صاحب په دې پوه شو چې د پاکستانیانو مسلې ټول په چلو ول دي او غواړي چې د افغانستان دولت تجرید کړي، نو په دې وخت کې د ستراتیژیک تړون مسله د امریکایانو سره او د افغانستان خبره پورته شوه. په دې کې هم پاکستانیانو عکس العمل وښود، په دې کې ایرانیانو هم عکس العمل وښود، په دې هم دوی په قار شوي دي. یعنی یو عامل مثلا دا دروغ جوړی مسله، دویم عامل زد سویل شم ستراتیژیک تړون مسله رامنځته شو، دریمه مسله د نړیوالو قواو د امنیتی مسائل لیک دول افغانی ځواکونو ته دا هم دوی د فکر کو چې دا ځواکونه بلکه د شوروي اتحاد غوندې په یو وار وزي او دا خلابه دوی ډکوي. نو کله چې دلته مسلې رامنځته شوې، لکه تیره ورځ هم د برطانیې سفیر په کابل کې ویلیام پیټي په یو مرکه کې خپل ویلې چې موږ به افغانستان یوازې نه پرېږدو، بیا به چاته اجازه نه ورکوو چې دلته اړو دوړو ګډوډي جوړوي، او که پاکستان یا نور مخالف قوتونه په دې تمه دي چې دوی به دلته راشي او زموږ پاتشینو باندې به شخوند وایي، دوی ته اجازه نه ورکوو. دغه ټول هغه مسایل چې دوی بیا په مقابل کې څه وکړه، د حقانی صاحب ډله چې دا ډله هم د طالبانو تر مشرتابه لاندې ده، ستاسو په اجازه که زه لږ ډیر په دغه ارتباط هم رڼا واچوم چې د حقانی صاحب ډله د 1950 کلونو کې دغه ډله د تقریبا د مولوي صاحب خالص د تنظیم نه بیله شوه. آی اس آی او د امریکایي استخباراتو راسن دوی ته کومکونه ورکول. دوی په هغه وخت کې تاسو یقین وکړئ رنګه مجلې درلودې، رنګه اخبارونه درلوده، حتی راډیو هم درلوده. د حقانی صاحب دغه روابط تر روسانو وتو پورې، بیا هم د قمندانانو شورا جوړیږي په شاه سلیم کې چې دی کې احمد شاه مسعود دی، مولوي صاحب حقانی دی. په دغه کې هم مولوي صاحب حقانی کلیدي رول درلود په 1909 کال کې. بیا 1909 کې چې کله ډاکټر رجیب سقوط وکړ، مولوي صاحب دلته هم راغی او کلیدی رول یې درلود. په 1906 کې کله چې طالبان راغله، طالبانو سره هم دی دلته پات شو، او دلته یو په اصطلاح زورور او باقوته شخصیت و. اوس پاکستان د دوی په ارتباط داسې فکر کوي چې وزیرستانونه پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر دا د کابل دروازه ده، او د دې خلکو ساتل دلته چون دلته زیاتره لکه څنګه تاسو چې په سریزه کې ورته اشاره وکړه، دا نړیوال قوتونه که د ازبکستان دي، تاجکستان دي، چچنیا دي، د افریقایي وادونو دي، د منځني ختیځ دي، عربي وادونه دا هم دلته د پخوانه دیره و، دا هم دوی سره په ارتباط کې. نو پاکستان اوس د دې نه دوه ګټې پورته کوي. یوه ګټه دا ده چې دوی داسې فکر کوي چې کله که روغ او جوړه کېږي، موږ باید د پاس لاس نه په افغانستان کې او په نړیوالې ټولنه کې مطرح شو. همدغه ډله ده، همدغه ډله ویل چې وحل کوي، ټکول کوي.
بخښنه غواړم د څو دقیقو لپاره نظر صاحب اساسي اجازه زما پوښتنه وکړم. دا مسله چې د امن ځایونه دي او ګواښ یې متوجه کړی د افغانستان او سیمې ثبات، په دې به وروسته خبرې وکړو، ولې اوس داسې یو ذهنیت پیدا شوی ده، خصوصا په دې څو وروستیو ورځو کې د استاد برهان الدین رباني د وژل کېدو نه وروسته د افغانستان چارواکي هم دا خبره کوي په رسمي او یا غیر رسمي ډول باندې چې طالبان د دې وړ نه دي چې ورسره د سولې معامله وشي یا د سولې تړونې ورسره لاسلیک شي. اصلي خبره په اسلام آباد کې ده، نو راځئ چې هغوی سره یو جوړجاړی یا مقابله وایي، هر شی چې وایي ورته نوم ورکوي، یعنی د هغوی سره باید معامله وشي. و فکر کوي چې په دغه معاملو کې به دا د امن ځایونو مسله مطرح شي او په افغانستان باندې د حملو مسله به څنګه شي، یعنی نړیوال هم په دې کې دخیل دي. صاحب
ګورې الکوزه صاحب ډېره حساسې پوښتنه تاسو لطف کړه، زه به درته ځواب درکړم. په 2010 کال د نومبر په میاشت کې کله چې د ملي مصالحې شورا جوړیږي او کرزی صاحب ملي مصالحه اعلانوي او شهید استاد رباني د رئیس په توګه ټاکل کیږي، کرزی سه پاغي وخت کې ماته استاد زوکه چې اشفاق کیانی سره خلایق دلوده، یعنی دې د فکر کاو چې پټه معامله د کړې د اشفاق کیانی سره په ظاهره کې دی نه چې مثلا دلته هغه تنظیمونه چې د کرزی سه په ضد دی، هغه جبهې چې دلته وي، چې هغوی عکس العمل ونه خي او د هغوی د چپتیا د پاره استاد رباني راووست. هغې وخت کې هم د طالبانو مسله مطرح نه وه، یعنی کرزی صاحب راسان طالبانو سره یا د کوټې د شورا سره یا د پېښور شورا سره یا وزیرستانونو سره په ارتباط کې نه و. په هغې وخت کې هم ایسای ډاډ ورکړی و چې زه به تا سره مرسته کوم. هغې د هغې مرستې په بنیاد دا شورا جوړه کړه. بیا دا شورا استاد رباني هم په دې پوهېده، په دې چې استاد سره ما دوه درې ځلې په دې مسایلو کې خبرې وکړې او استاد ته مې وویل چې تا نه ډېر خلک خفه دي، د شورا پروګرام معلوم نه دی، پلان معلوم نه دی، تا دا مشری قبوله کړې ده. استاد هم په دې هیله و چې یو ورځ به کرزی صاحب دې ته د واقعیتونه وایي چې مسله دا ده چې پاکستان ما سره وکی کړې ده، تاسو به یوازې په هغه مخالفتونه چې په داخل کې د طالبانو په ضد یا د پاکستان په ضد دي هغه به چپوئ. که څه هم استاد په د اخرو شپو ورځو کې په د اخرو دوه درې میاشتو کې دې نتیجې ته ورسید،
چې پاکستان دوی سره دروغ وای منافقت کوي دا مسله کم دغه نه لري. اما بیا هم کرزی صاحب او د استاد ترمنځ یو معامله وشوه، یو مفاهمه وشوه، او استاد ته داسې وړاندیز وشو چې استاد خیر که دې کار نتیجه ورنه کړه موږ به په قانون اساسي کې تغییر راولو، ته به آینده کې ولسمشر اوسې، زه به د صدراعظم اوسم. بیا خپله ښاغلي کرزی په ډېر ډاډ دا خبره دنیا ته اعلان کړه چې زه درېیم ځل لپاره کاندید نه یم. یعنی هدف دا و لکه د روسیې اوسنۍ معامله چې روانه ده چې هلته د پوتین او مدویدف ترمنځ، بیا هماغه چې نړیواله ټولنه دې ته ښه راغلاست ویلې. نو متاسفانه دا مشکل اصلا د آی اس آی د واشنگتن او د کابل مشکل دی. دا مشکل زه د افغانانو ترمنځ فعلا نه ګورم. صاحب
تشکر ډیره مننه. دوستانو تاسې د ازادۍ په سبب کې در معجزه دي خبرونه اورئ. د بحث موضوع دا ده چې په افغان پاکستان کې یا د پولی اخوا د افغانستان له پولی اخوا د ترورستانو امن ځایونه به د افغانستان په ثبات او سولې څه ډول اغېز وکړي او څه ډول اغېز یې کړی دی. دغه راز د پاکستان او امریکا ترمنځ دا تاوتریخوالی به په افغانستان څه ډول اغېز وکړي او افغانان څنګه کولی شي له دې موقع نه ګټه واخلي. په هر صورت په دې ارتباط باندې بحث کېږي. فعلا حاجي صاحب سید داود په سټډیو کې دی. نور مېلمانه هم را روان دي.
د ازادۍ په څپو کې دغه خپرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسې تکرار اورئ.
محمد الله خبرې کوم لوګر نه. تاسې او میلمنو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
وروسته له سلام نه د یو کوچنی نظر به وړاندې کوم، د یو پوښتنه کوم که مې اجازه وي.
مهرباني.
خبره دا ده د طالبانو په نوم باندې خلک، یا طالبان چې په وخت کې پاکستان ته پیدا کړو، پاکستان د سیاسي سیاست د افغانانو په مقابل کې چلی چې افغانان خصوصا طالبان یا عالمان افغانان ټول دوی ته درناوی لري او د درناوي په سترګه ورته ګوري. چون پاکستان غوښتل چې دغه مقدس خلک بدنام کړي، دوی د سیاست ډګر ته رامخکې کړل. هماغه و چې ترس وروسته له یو پنځو کلو یا څلورو کلو نه دوی د دوی په مقابل کې بیا دوه مخه رول ولوباوه او د دوی نظام د امریکا په واسطه باندې مات کړ. اوس بیا هم د رباني صاحب وزلو باندې دوی بیا په افغانستان په داخل کې تاسې یو کرکیچ راپورته کړی ده چې افغانان یا په نوم د فارسي یا پښتو باندې د طالبانو په مقابل کې راجګوي، او هغه نظر چې د پاکستان په مقابل کې درلوده هغه بیا سره بیا خوند کوي. د ما پښتنه دا ده چې تر څو پورې به پاکستان د افغانستان په دې مظلوم ملت باندې دغسې بېرحمانه عمل تر سره کوي، د دې لپاره به اخري نتیجه به شي.
بله کور دې ودان. د توضیحاتو نه پوښتنه ده. مهرباني حاجي صاحب لن جواب ورکړي، بیا به بل ټلیفون واخلو.
او زما استاده چې تر هغه پورې چې په افغانستان کې ملي قوي زعامت رامنځته نشي، تر هغه پورې چې نړیواله ټولنه د غلط کال خپل ارزیابي نه کوي چې د دوی غلطۍ د پاکستان په اړوند څه وي، نو دا ډیره ګرانه خبره ده چې مثلا افغانستان د پاکستان د شر اخلاص شي.
بله
بله
بله سلامه.
بله صداتون میه. بفرمایید سب سوال تان تره کنیم. خوش آمدین.
میخواستم بگیم کمی پاکستان خود از 30 سال گذشته باید یک دفعه جمع‌بندی کنه کارای خود. به این جمع در بدل می پیسا و یا گرفتن مثلا سیاف و جنگیش مثل سیاف و ربانی و گلبودین و فهیم و دگه و دگه به این جمع آمدن کار کردن.
سوال تان تره کنیم. اونتا ما ببخشین خواهر گل، ببخشید یک چیز ایراد داریم ما برای شما که همین کلمات زشت چرا استفاده میکنیم. برای اینکه ما برام برتون گفتیم بهترین انتقاد گفتن راست ها روی یک نفر است، یعنی حقیقت گفتن است. اگر این هم دشنام استفاده کنین هم به حیثیت شما برخورد میکنم، به حیثیت ما از او خاطر است شما بسیار خواهش میکنیم لطفا دشنام نتین گپتون بگوین که ما بتونیم همیشه یک دیالوگ ایجاد کنیم. بفرمایید خواهر گل. خو عالی خود گپای شما که میگین مربوط به شماست، اما شما که میایین به پشت میکروفون میخواین گپ بزنین.
اگه میخواین، اگه انتظار دارین ما به سیاف آقا بگویم، هرگز
یعنی شما آقا، شما آقا نگوین، شما اینو بگوین که دلایل تان بگوین. من منظور مسئله ای که دلایل تان بگوین که 10 سال یا بودن یا نتاستن صلح بیارن به طور مثال. نه
افغانستان و پاکستان حل کنیم. اول باید نوکرای پاکستان که در افغانستان هست و محکمه علنی شوه. این مردم بیگناهی را که قتل عام کردن در کابل و کلش از داد مردم ما نمیره قباسنی.
تشکر. ستاسی په نظر پوی شلو خوره. تشکر
تشکر. اینمیرم بدون دوزدن هم میتونم بگویم.
منوش خوب منو نظر
هم شنواندی عزیز.
سلامونه ترامات تاسو تا محترم و ملمانو تو برندکوم محترم ملکوزه صاحب یا مختصر نظر ما.
مهربانی. ستره مشه دلارام صاحب مهربانی.
خیرونه یو سوی تاسی ستونی مشی طول خوار مشی اللہ دی پر افغانستان بانی رانا دا ولی اللہ دی افغانستان دشمنان وشن میرو محترم علی کوزی صاحب
امین میرو بانی
نن افغانانو ته بل لار نه ده پاته چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د اکانی او د هغو د ملاتړو پر ضد باندې مظاهرې وکړي بار بار بل هیڅ لار نه ده پاته دا هغه د تناسخ مسله ده د هندوانو مذهب وایي څه وایي وایي کله چې د ښه سړي روح ووځي په بل ښه سړي کې ننوځي کله چې د بد سړي روح ووځي په بل بد سړي کې ننوځي د دې خلکو روح چې وځي د چا دا په غوایي کې ننوځي د چا دا په شرمښ کې ننوځي د چا دا په کانګرو کې ننوځي خپل بچي په جیبونو کې ساتي د پردۍ مور بچان جنګوي هغه چې د خودکشه پتوا ورکوي د هغو دا په شویم کې ننوځي ستاسو څخه ډېره مننه
تشکر ستاسې نظر واورېدل شو
مهرباني
صاحب ازادي راډیو ده تشکر حاجي صاحب مهرباني
زه فکر کوم په افغانستان کې د سولې راتګ ښه مسله هغه دا ده چې نړیواله ټولنه په راس کې امریکا د دولت د مخالفینو څخه لکه څنګه چې تماسونه نیولي دي بیا په دې تیرو درې هفتو کې داسې اوازې شوې چې په دوحه کې په قطر کې دوی ته دفتر پرانیستی دی او دفتر پرانیستل کیږي نو زه فکر کوم که د یوې خوانه نړیواله ټولنه په دغې مسایلو کې دلچسپي واخلي او د بلې خوانه دغه کم فشارونه چې وروسته د عبدالحق د څلور لارې نه د امریکې د ملي دفاع وزیر پنیتا او همداسې مایک مولن او د امریکې د باندنیو چارو وزیر دوی په خپلو خبرو کې پاکستان ته اشارې وکړې او هغه ډلې وټپلې د ایسای سره په اصطلاح په ارتباط کې وګڼلې نو زه فکر کوم چې لکه څنګه په دې خبرونو کې چې راغلي دي نن په اسلام آباد کې هم د پاکستان صدر اعظم د سیاسي ګوندونو غونډه رابللې ده او په هغې کې د دولت لوړپوري چارواکي او د پاوز په اصطلاح لوی درستیزو د ایسای مشر دوی هم ونډه اخلي یعنی پاکستان هم په دغسې یو حالت کې ده چې د یوې خوانه اقتصادي مشکلات لري د بل خوانه سیاسي مشکلات لري د بل خوانه تاسو پوهیږي چې په بلوچستان کې هم وضع خرابه ده په سند کې هم څو موده د مخه داسې اوازې شوې مثلا د مهاجر و قومی غورزنګ او د پیپلز پارټۍ ترمنځ هغوی یو په بل باندې دعاګانې وکړي چې دوی غواړي پاکستان تجزیه کړي نو زه فکر کوم دا پاکستان هغه لس کاله مخکې پاکستان اوس نه دی که چیرته د نړیوالې ټولنې فشارونه په همدې ترتیب په پاکستان باندې دوام پیدا کړي او د دې سره په خوا کې د دولت مخالفینو سره نړیواله ټولنه خپل تماسونه زیات کړي او د دې سره سره د افغانستان دولت یو سلواتیا درجې خپل تکلارې باندې غور وکړي یعنی دغه څه د سولې د مسالې د عالي شورا په نامه هغه څه چې دوی کړي دي متاسفانه ما ستاسو د راډیو د لارې څلور میاشتې مخکې هم دا خبره کړې چې دی کې هغه کسان راوستي دي مثلا یو شمېر هغه دوستان چې وزارت ورته نه رسېد هغه یې دلته راوستي یو شمېر هغه وکیلان چې کاري صاحب ته لابي کړې وه منتادی کې هغه با اعتباره افغانی شخصیتونه که بعد د دینه دروغ او جوړې کمیسون جوړیږي کرزی صاحب د پدې هم غور وکړي بل مسله چې ډیره عمده ده ګوري په افغانستان کې په دې لسو کلونو کې امریکای نړیوال ټولنې اساسي قانون جوړ کړ د غپرونې غونډم چې کرزی صاحب کړی و په دې کې د جهاد مشرانو سره او سیاسي چیرې چوب دي وخت کله چې موږ وایو چې دلته اساسي قانون دی خو باید ولسی جرګې ته احترام وشي اما د ولسی جرګې په خوا کې تاسو پوهیږئ چې عنعنوي جرګه جوړیږي دلته مثلا دې نه چې واقعا هغه مدني ټولنې هغه خلک چې هغوی لاسونه د خلکو په وینو باندې ککړ نه دي کرزی صاحب د هغوی سره مشوره وکړي دوی هماغه تنظیمونو سره مشوره کوي چې هغوی هم متاسفانه دغه تنظیمونه په 1980 کال کې واقعا هماغه وخت کې رهبری لیډرشپ زعامت هر څه چې وایي هغه مخکې یوړه خو اوس دغه لس کاله په افغانستان کې حالات بدل شوي دي کرزی صاحب اوس غواړي چې د تنظیمونو تر چتر لاندې مثلا خپل روزمره فعالیتونه مخکې ویسي که چیرته دلته دغسې یو ضعیفه اداره چې د تنظیمونو مجموعه یي زه فکر نه کوم چې د دغې تنظیمونو د مجموعې د لارې دی سولې وروغې جوړې ته لاره جوړه شي یا په افغانستان کې د آرامي راشي یا دلته د ولسي جرګې مشکلات حل شي یا د قضایه قوې
د ازادۍ په څپو کې دغه خپرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه اوس یې تاسې تکرار اورئ
جناب محترم آقای الکوزی، آقای نظر، میهمانان محترم عرض سلام تقدیم
میکنم. وعلیکم السلام.
من خدمت شما عرض بکنم که امیر ما به سه کاتگوری اگر تقسیم بکنیم، کاتگوری اول عبارت از طالبان که باعث ناامنی در کشور ما شده، اگر دست به آیات قرآن عظیم شان هم بزنیم ما از این نتیجه گرفته میتونیم، میگه کسی که پیش شما میایه یا موجود است و میایه احوالی را برای شما میایه، شما به سیمای از اونا نگاه بکنین، بعد از او حرفش بپذیرین. ما میبینیم در که طالب ها اصلا کدام مش دولتی یا دولت سازی را در افغانستان نداشته و ندارن و نه اینا معذب به این شدن از طرف نعوذ بالله خداوند در کره زمین که شما از اسلام برین، از اسلام دفاع بکنین. اسلام دین جبر نیست، دین ستم نیست، دین تبلیغ است و کسی که میپذیره بروی حق خود میپذیره. بناهن در اینجا طالب یک چیره ابزار سیاسی است که رساندن به استراتژی سه کشور بزرگ در منطقه. پاکستان آرزو نداره افغانستان کشور خودکفا باشه. پاکستان بدین وسیله تانست زیربنای اقتصادی افغانستان، زیربنای تولیدی که بارت از فابریک است، اجازه بازسازی و نوسازی را نمیده. آقای الکوزی، من شاهد هستم یکی از افغانای ما که از منطقه خوست بودن، فابریک روغن در پل چرخی می ساختن، زمین برش داده شد، متاسفانه پاکستانی ها مانع شدن، چون روغن پاکستان بازار دیگه نداره در افغانستان، باید بازسازی شود، نمی مانند. در مورد حقانی مثلا امروز میگن حقانی، حقانی کی از چری؟ حقانی در ملت افغانستان میفهمه و نتانست در خوش که قمندان بود که 5 کیلومتر فاصله با پاکستان نداشت و نتانست از او خوش آزاد بسازه. بناهن خود از اینا لاسپیکر میتن، خود از اینا مردم کلان میسازن، کلان جلوه میتن. هدف ما در ای از ما یک مملکت متحد نیستیم، از ما سوء استفاده میشه. هیچ با رئیس جمهور ما کس وقت هم نداده و رئیس جمهور هم جز ابزار پاکستان شده، ورنه میتونه مستقیم با پاکستان، با خود انگلیس و امریکا اهداف خود مملکت بگه، با اینا به یک توافق برسه. ما میزبانی پاکستان در افغانستان گنجایش نداره. ما با پاکستان باید امره بالمثل بکنیم. امروز 600 راکت پس دوباره اینا در مناطق نورستان و کنرا اینا فیر میکنن. ما یک تغییر بنیادی سیاسی رو با پاکستان باید داشته باشیم، حتی به شکل قهرآمیز یک تجار مال تجارش اجازه دخولی به افغانستان نده تا اونام ضرر اقتصادی ببینن. بعد از اونا حاضر خواهد شد به دروازه های افغانستان که ما آماده هستیم با شما از راه صلح و همکاری رو بگیریم. در غیر از او پاکستان نیاز بیشتر با ما داره، نه با پاکستان. ما اگر دفاع بکنیم باید تورخم بنده بند بکنیم. موترهای ماستاد است، موترهای پاکستان داخل افغانستان میشه تا دریای آمو. در این مورد چندین بار وزارت تجارت هم پروتکل امضا کرده که متاسفانه نتیجه نداده. ما افغانها خود ما تسلیم پاکستان شدیم متاسفانه. اگر ما تسلیم پاکستان نشیم، ما امروز ما میزبان کل کشورهای جهان هستیم. دروازه را ببندین، پاکستان از دیدگاه اقتصادی خودی سقوط میکنه.
زه مومن فکرزاده، تاسو او محترم او میلمنو ته نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم. او بعد له سلامونه دا حقیقت او وس نړیوال ټولنې ته هم معلومه شوله چې پاکستان په تیرو څو کلونو کې دوی دوه مخې پالیسي اختیار کړې ده، او القاعده ته یا نورو د دولت مخالفینو د افغانستان ته یا د خارجانو مخالفینو ته خپل جوړې کې ځایونه ورکړي دي، او دوی اکمالوي او ټول لنړۍ په دې باندې پوهېږي. نو نړۍ باید په دې باندې اقدام وکړي، ځکه چې دلته دوی عسکر مړه کېږي او افغانان مړه کېږي. او بل پیغام یې افغانانو ته دا ده چې ګورئ، ملي متحد شئ، سره اتحاد وکړئ، قومونه نژادونه مه مطرح کوئ. حقیقت کې چې رباني صاحب موږ تاسې له لاسه ورکو، لوی شخصیت و، مګر تاسې په ټینګ اعظم باندې پنجابیانو ګیدړانو دغو ته په ټینګه ودرېږئ، چې تر څو دا ګیدړان ته داسې ماتې ورکړو لکه شورویانو ته چې موږ تاسې ماتې ورکړه. افغانان یو داسې تاریخ لري چې هغه د نړۍ هغو طاقتونو ته یې ماتې ورکړې ده، لکه شوروي اتحاد یا چنګیز یا انګلیس ته. نو دا پنجابیان یا پاکستانیان څوک دي؟
تشکر فخر زاده سر کور دې ودان. پیغام دې واورېدل شو. اتمن دوستانو ته به نور وروسته وخت ورکو، خو اوس شکرجان فکر کوم تشریف لري.
بله محترمه شکرجان، خوش آمدین به استودیو ما. شما در یکم که حالا ناوقت ناوقت نه این خو خیر باشه، خدا کنه که در موتر شنیده باشین برنامه های ما، مشکل ما، مشکل شنونده ما یا مورد موضوع بحث امروز ما مسئله پاکستان و تهدید مخفیگاه های توریست ها برای افغانستان و جهان از این قبیل مسائل است، مخصوصا روی کشتارهای زنجیری اشخاص سرشناس ما صحبت کردیم، همچنان حملات راکتی پاکستان به افغانستان و ارتباط امریکا و پاکستان. حتی ما در مصاحبه ها از نفرهای مشهور امریکا هم پرسیدیم که سیاست امریکا در قبال پاکستان یک نوع نرم است. بفرمایید، حال نوبت شماست.
تشکر. با عرض سلام خدمت شما و همه شنونده های عزیز رادیو آزادی. اول پوزش می طلبم از دیر آمدن، اما دلیل داشت چون یک بحث دیگه را بر یکی از تلویزیون ملی افغانستان هم در می رابطه دنبال می کردم. مشکل اساسی که سیاست گذاری ها در قبال حمایت از پاکستان هست یک مشکل جهانی است. شما ببینین حمایت انگلیس از سیاست های پاکستان، حمایت امریکا را از سیاست های پاکستان، حمایت کشورهای عربی را از سیاست های پاکستان، حتی گروه مخالف از ایره که چین و روس هست، اینا هم حامیان سیاست های پاکستان در منطقه هستند و این ناشی میشه از امو صلاحیتی که اینا در 30 سال قبل از امروز نسبت به قضایای افغانستان داشتند. و در کنار از این ناشی میشه از مرکز امن که پاکستان امروز برای همه او عربی که دیگر در عربستان جای نداره، بر او تاجیکی که در تاجیکستان جای نداره، با ازبکی که در ازبکستان جای نداره، با او افغانی که در افغانستان جای نداره، با اسلام و با او چینی که حتی در کشور خود جای نداره، همه و همه یک جا شدن، شبکه و نتورک های زیاد را در داخل خاک پاکستان ساختن. این خودش نشان میده که پاکستان در حقیقت یک مرکز تولید بنیادگرایی در جهان شده. امروز متاسفانه این نتورک هایی را که چی به نام های رسمی ISI، چی به نام های غیر رسمی شبکه حقانی یا شورای کویته یا دیگه چیزا ما می نامیم، همه یک منشا داره، همه یک هدف داره و همیش هست که بالاخره از لحاظ اقتصادی منفعت به مردم پاکستان و دولت پاکستان می رسانه. شما ببینید در جنگ مبارزه با تروریسم بیشترین منفعت پاکستان به دست آورد. کمک های اقتصادی جهان به خود معطوف ساخت در امر مبارزه با تروریسم، از لحاظ وسایل تکنیکی و تجهیزات هوایی شما خبر دارین که بیشترین کمک ها را حتی از اردوی آمریکایی نتونستن به دست بیارن، چیزی را که ما تا امروز نتونستیم به دست بیاریم. این کلش نشان دهنده نوعی از سیاست است. این ناشی میشه از دو مورد اساسی. یک موردش ناگزیری جامعه جهانی از وجود سلاح اتمی در داخل پاکستان هست و از مبادایی که مبادا این سلاح به دست گروپ ها و باند های بفته که باز بزده از او کشورها استفاده شود. ناگزیری دوم هم همی جمعیتی که در پاکستان جای شده. فکر کنید اگر پاکستان همه توریست ها و کسایی که در ممالک خود جای نداره از کشور خود برانه، پس یک بحران عجیب و غریب را با این تربیر که اینا در چند سال در پاکستان گرفتن و تکنیکی را که آموختن و تجهیزی که شدن، این خودش یک بله بحران است. بحران در کشورهای عرب است.
بله. تشکر. خبره به دست لگر لنده که تاش خو میربانی اوکره پا موضوعاتو بانیم رانوا چه وله پخته ندل داده چه درستان و امنزایون یا زال ورتوه یا روزین کمپون دا خو طول تا معلوم دی چه دا افغانستان دا پولین اخوه تا دی یا دا افغانستان حکومتی چارواکم پو وار وار ویلی دی امریکانیم و سوی انگلیسان پولی وی چه خبره چیر تا دا تاش هم اگه کمیسونم چه یا قطنام هم صادر کرل پاگه که مو اختل چه دا ملگر ملتونم یا امنیت شورا تا باید دا مسئله راجی شی ولی دا افغانستان حکومت یا رقم سست حرکت کوي تر اوسه پورې، خو موږ نه دي اورېدلي چې د بهرنیو چارو وزارت دې مستقیما په زغرده د ملګرو ملتونو نه غوښتي چې زموږ مشکل دغه دی، شپږ سوه راکټه په افغانستان باندې وورېدل، مداخلې دغسې دي، د سیاسي اشخاصو قتلونه روان دي. د دې علت څه شی دی چې ولې داسې یو قسم د افغانستان دولت دغه کار کړی دی که نه دی کړی دی یو او که نه یې کړی، علت یې څه شی دی یو او دا نړیوال باید څه وکړي د دې تروریستانو د امن ځایونو سره؟
په اول قدم کې زه غواړم تاسو ته ووایم چې د افغانستان وزارت خارجه هم یوه اعلامیه خپره کړله او ویلې چې د پاکستان سفیر افغانستان کې څه دی هغه یې راغوښتی او چې دغه هم په ډیپلوماتیک ډول باندې هغه انتها د حالت دی. او دویمه خبره همدا راځي چې خپل سفارت یې وتړي او په درېیم قدم کې همدا دی چې ډیپلوماتیکې اړیکې له منځه ویسي. او د دې تر څنګ زه فکر کوم که چېرته تاسو خبر شوي یاستی چې پرونی ناسته چې کوم په ارک کې وه او هلته جهادي مشران هم ویل کېږي چې خپل ولسمشر او نور نه پیغم چې کوم ملي شخصیت او دا شهرم په خبرو کې هم د سویل چې بل اخر دوی دا ویل کچیرته طالبان د پاکستان د ایسایت لاس لاندې او لاس پوڅه یو سازمان او شبکې نو دا په کار د افغانستان دولت د ایسای سره په مستقیم ډول باندې خبري وکي عکس العمل چې تاسو غواړئ چې د افغانستان حکومت مخصوصا وزارت دفاع وزارت داخله او په عمومي ډول باندې د افغانستان دولت هغه عکس العمل خپور کی مونږ وینو چې دغه عکس العمل نه ډیر د دولت لخوانه لګ راځي او دا د ملت لخوانه ډیر دی یعنی ملت نه غواړي چې خاورې تر يرغل لاندې ملت نه غواړي چې په خاورې باندې توغندې راشي ملت نه غواړي چې بلکم گاون هی وخت خپل زور په مونږ باندې وخی که څه د راکټ په واسطه یا هم څه نور وسایل څه غوي سره موجود دي مګر متاسفانه نن سبا زموږ دولت هم هغه یو غوڅ او روخانه سیاست د پاکستان او یا هم نور گاوندو سره نه دغواړه کړی چې موږ په هغې په سر باندې وغږیږو ډیر ناوخت او ډیر بې موقع او ډیر بې مفهوم قطعنامې او نه پوهیږم پریس کانفرانسونه خپرې شولې چې هغه ټول هغې نه سړی هیڅ شی نشي اخیستی حداقل د افغانستان خلک دفاع لپاره آماده دي د افغانستان هر وګړی د ښځه نر زلمی ځوان مشر کشر ټول د افغانستان د دفاع لپاره د تاریخ په اوږدو کې داس په یاد دي دا وطن چې ساتل شوی دی دا جغرافیه چې پاتې ده موږ ته دا د دولتونو په زور باندې نه ده دا د خلکو د زور نه ده متاسفانه دغه زور او توانمندی چې د خلکو په منځ کې شته دولت دې نه ګټه نشي
اخیستی
در رابطه به ای که متاسفانه انسجام اصلا وجود نداره اما یک مورد هم میخواییم برتون بگویم که از نظر انسجام ملی ای وجود داره شما اگه امروز یک پسر 10 ساله افغان هم بپرسین و بگین که اگر پاکستان بر حریمت حمله کرد و خاکت با راکت زد تو چی میکنی؟ میگه جنگ میکنم امرایش یعنی نمیخوای صلح کنه و این نشان میده که حس وطن دوستی با وجود تمام فراز و نشیبی که تاریخ افغانستان تاریخ معاصرش داشته هنوز هم زنده است شورای امنیت سازمان ملل متحد از سال 2001 تا امروز مسئولیت های خاص خود در قبال مسائل افغانستان داشتن و دارن هنوز هم که یک بخش از او راجع به می حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان هست متاسفانه از پاکستان اولین حملهش نیست و آخرینش هم فکر میکنم که نیست کشور ایران هم عملات داشته عبور از مرز داشتن پاکستان اگر به یاد داشته باشین چند قبل در گوشت ننگرهار هم راکت های را فایر کردن که شما تنها اگر مجموعه راکت و توپ را کینا فایر کردن همه را در هم با هم اضافه از 2000 فایر شده که خودش یک اشتباه و یک صحوه نشان نمیده خودش نوعی از جنگ را نشان میده که اینا به شکل از اشکال میخواین مردم افغانستان و جامعه جهانی را به اصطلاح دهی درگیر بسازه از یک سببی خوب است بخاطر از اینکه مردم افغانستان به تنهایی میگفت پاکستان در این مبارزه صادق نیست اما امروز این عمل پاکستان نشان داد که واقعا اونا صادق نیستن